سلامونه ستړي مشه ده سهار لس بجی دی تاسو زموږه کلا زده راډیو نوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه ده زید ملماو درسي سات پروګرامونه ته څنګه شوې ده چې په څو شوبو کې په پیل شو غوړه غوړندې د دې سات خبرونه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزنډ د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پرون دوشنبه رسمن پیل شوې ده د طالبانو تر واک لاندې د امن روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اتوشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. د دې وزارت وایند شرافت زمان وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ څاڅکي ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په شپږ ورځو کې نږدې 1 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزنډ ویروس مثبتې پیښې ثبتېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره به مذاکرات ښه وه. ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته کړې زده کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په غزه کې د اوربان په کړاو د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له 2 ځلې خبرو اترو وروسته دا لومړی ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تایید کړې ده چې له امریکا سره مذاکرات ښه وو او پرمختګ پکې شوی دی. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو د او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر اثر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دې د یورانیمو له غني کېدو لاس واخلي، خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسیې بیپولر الوتکو توغندې وو یو ځل بیا د اوکراین پلازمېنه کیف او یو شمېر ښارونه په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې په خرسون ښار کې یو تن ټپي شوی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله مند دی اوکراین د روسیې په روانونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګرات ښار د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې جزئیات خپره شوي نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرم ملن د اوربان په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي. تبه دا په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین او روسیې ترمنځ ژر اوربند ونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووزي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو تعرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی ډی وانس د شنبه په ورځ د غیر کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی ډی وانس د تاج محل لیدو ته ورغلی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژۍ، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نریندرا مودی د نړۍ له هغو مشرانو یو دی چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې له خوا روښانه ځواب ته به تمه دی چې آیا پر ملکي اهدافو د بریدونو په تړاو اوربند ته لیوالتیا لري او که نه. زلنسکي تېره شپه په یوې وینا کې ویلي اوکراین پر ملکي اهدافو د بریدونو د درېدو په اړه پر خپل وړاندیز ولاړ دی او په دې برخه کې هر ډول خبرو اترو ته چمتو دی. بل پلو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له زلنسکي مخکې په وینا کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین سره د خبرو اترو موضوع مطرح کړې ده. که څه هم زلنسکي په مستقیمه توګه د پوتین د خبرې ځواب ورکړی نه دی، خو په ټکو یې هر ډول خبرو اترو لپاره چې د اوکراین پر ملکي اهدافو بریدونه دروي تیار دی. امریکا په دې وروستیو کې پر اوکراین او روسیې فشار زیات کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي، خو د ایسټر یا سپیشلي اختر له اوربند وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه له سره پیل کړي. پوتین د اپریل په 19 په یو اړخیز ډول 1.5 ساعته اوربند اعلان کړی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضرې ژم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له 20 میلیونه څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړایي سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولای سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانون دي او بل هم سایکلو الکینون دي. او روماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه، په دې درېو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي، خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي، کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکړي جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتی که هایدروکربونونه او مرکبات چې دی ګرانو ته کوونکو هغه بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو چې مشبو خپل لکه الکانونه او سایکل الکانونه او غیر مشبو لکه بورا او تاسو ویله لکه الفاتی مرکبات چې دی دوی بیا په الکینونو اول الکاینونه باندې ویشل شوی دي چې خپل الکانونه بیا هغه مرکبات او چې د کاربون د اټومونو ټول ویلانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشمه شوي مشبو شوي او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونی اړیکه وجود لري او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپل موږ او تاسو وایو چې د ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چش کیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویل چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دی بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د دری کړی څخه چې شوی د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کی یا هم د بنزین د څو څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې لاست راوړل شي رتو کرانو زکون کو اس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدل چې پر سو برخو شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی عضوي ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې د سې خپل عضوي ګروپونه ولري د هر عضوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا عضوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چې موږ تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونی اړیکه وجود لري د مثال په ډول موږ تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان ده د ترکیب کچیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ تاسو ګورو د دوی وظیفوي ګروپ چې د کېدای شي چې د دوی ترمنځ څه ولري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري او د مرکب نوم موږ تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلای شو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه لري چې د بیا موږ تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای زو ګران زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلا بیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ لامنه مېسته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکو پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکاینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګونی اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان په دې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ به تاسو ځیر سي چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین ده او یا هم ویلې سوچ دا چې شي ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې به تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده چې د مرکب نوم ته به موږ او تاسو وایو چې دا بیوتاداین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه او بل ګران سکون کوم چې تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی څه ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دې هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چشتي نومان دي او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره ووایو یا هم ترتیب کو. دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د عضوي کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانل، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کوونکو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ هم موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا او کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو ته کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره او سلرم د ولې ګران زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دیسی چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دیسی چې شتون ولري هغه به موږ او تاسو د کې دیسی چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې چې شکرو وشیو چې هغه به مثالونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو شو وای دا د فانکشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فانکشنل ګروپ په نوم سره یادیږي، دوام چې د د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فانکشنل ګروپ او دا دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فانکشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فانکشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړ تاسو د سالونه هم چې شکرره ورکړه. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوس په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هالایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هالایدو وظیفوي ګروپونه چې د هغوی چې د هالوجنونو یا هم د هالوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولکتیکي ډول سره وجود لري چې د کولای سي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بنه سره چې شي یو فعالیت ښکارا کیا او د پاسانی سره وکولې چې د دې ترمنګ یو تعامل تر سره سي او هایدرو کاربونونو هالوجنی مشتقات شکړي لاس تر اسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زه کوم کو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمخه موږ تاسو په دې ډول سره ویل سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ موږ تاسو ویل چې یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه مشکل سوی ده چې د کاربون او د اکسیجن د اتومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده، او د هغوی یوه اړیکه کیدای سي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي. او سلرم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فرمول ده، او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. د امینو وظیفوي ګروپونه دي، د امینو وظیفوي ګروپ، د ایترو وظیفوي ګروپونه دي، او د تیلو ګروپ، او هم سلفایدونه دي. دا هم د ایترو هغه وظیفوي ګروپ په ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه یې جوړ کړي دي، لکه اوبه، ایتانول، ډای ایتایل ایتر. او بل ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلودل، لکه تاسو چې وینئ دلته موږ او تاسو لومړنی امین، دویمی امین، او درېمی امین، او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چې کولی شو لاسته راوړلی شو. او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص چې د اولسم څپې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزاوې وې، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص چې دي، ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه، د بېلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه دا تریووالی د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي، موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري. کیدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذراتو په حرکت، یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو، که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول د دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو، چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپریدنه یا ډیفیوژن وایي، چې کله د دوی غزارې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپریدنې څخه ده. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په روش کې مو اضافه کړې ده، غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي، هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کیږي انتقالیږي، او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړې تل ته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته، او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، یو هم اسموس عملیه لرو، چې د اسموس په عملیه کې موږ تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې څه تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل، د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده، چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې د خپل داسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي، یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو، هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي، چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش شي په لوړ فشار کې تیر شي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای شي چې د ټیټ فشار لاندې هم چې شو سي، یا د ټیټ فشار په ورکول سره هم کېدای شي چې اوبور وکړي یا هم تیر شي. نو دلته یو نو قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی د دوی ذرات چې شکري د قابل نفوذ غشا څخه یا لنیمه تیرېدو وړ غشا څخه چې شکري تیر کړي، دغه قوه خپل د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري، چې دغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو، چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي، چې اسمومیتر چې د خپل یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی، چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري، چې د یو ټیوب په واسطه د سیماب او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دی، چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. نازو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 5%، دا چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي، لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي، او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو دی، او کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته، نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي، چې دغه رنګه محلولونه خپله بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. کچیر وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کیدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کیښودل سي. په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیجې کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په درېمه مرحله کې د هایپرتونیک د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زکونکو، دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي. په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدل سي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چیوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګران زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشه سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسیږي دلته یوه اندازه فشار واردیږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کیږي ټیټیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانوي وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کیدای سي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د بندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجه سانتیګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي. عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالصه حل خالی سحال کون کے اشیدو درجہ امور آتا سو گرو آغوی دن اشیدون کے مادے سر جوڑ شیوی دی آو محلول اشیدو لدرجو سخا کدائی سی چی چی شو سی چیٹو سی نو پاندیا اساس گران زکون کمور آتا سکوالی سو چی پتر مدینامیکی لارو بانی ہم ثابت شوی ثابت شوی دا چخپل دا محلولون دا اشیدو درجہ د درجه بدلون او تغییر چې د محللونو د مولارټي او یا د مولي غلظه سره مستقیمه اړیکه لري چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخي یا د تودوخي درجه د شیدو درجه د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب دی. یو مثال راکړې دي ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په شیدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت هم را کړی دی. موږ او تاسو راځو لومړی د دوی هغه مولارټي غلظت پر اساس باندې د دوی د شیدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کېږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی قیمتونه وضعه کړو. د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کولو څخه وروسته موږ او تاسو هغوی که چېرې زر په حالت کې ضربو او که چېرې تقسیم په حالت کې وو تقسیموو، چې بالاخره دلته موږ او تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې څه شي پاتېږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کېږي. او وروسته د دواړو تودوخو ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه را کړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کېږي په 1.4 درجه ده سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محللونه خواص وه، بحث مو پ وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محللونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محللونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدې میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپلې مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15 وویل، افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغسې ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاصې یا ځانګړې مرکې لپاره د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد راسره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشې، راځئ په پیل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کړو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپلو ټولو هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکړم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه ژړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل، بودوجه، هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوا نه دا تمویلیږي. د دوی هغه تر څو چې دا بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیاي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده یو مهم موضوع ده چې دوه امراض ولټي خو کچیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زموږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم اغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ځمواري همیشه د زمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي. هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه زمامدار دی او زمامدار دي مسول دي چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومکونه رسد او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېخنی یو څه بی ځای دی، بی اساس دی. نو دی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوې دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي خدمات مراکز تړل شوې نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوې دو پسې مراکزو کې ما تاسو ویلې چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکېږي نو دوی ورزي اولته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عامه روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده. ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکه په ځده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیون کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخه شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لګزري ژوند لري، البته سی مراکز لري، اغلې لري، د سټاف لري، د داغه پردیمونه دي، د داغه گشتوزونه دي، د داغه وسایل دي. کوم بودیجم کې دوی ترسيږي داغه تقریبا 150 یا 300% پورې ک خلکو ته ورسيږي. متواقي ټوله نړیواله بودیجې د دوی په مصارف او هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ سی پی ایچ لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوی. د بی پی ایچ لپاره د سکل لپاره خو هرڅه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوړ کې
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مراکزو چې هغه د بي پي ایچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې اسکر چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي، کپاسټی بلډ کوي د سی کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري. او په درې مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي نو دوه کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته ډبلیو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دینه څوک چې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکت اخیستی، قرارداد اخیستی، هغه مجبور مکلف دی چې عرضه د خدمات وکړي.
بله راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی، افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته یا روغتیايي سیستم؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خاطر روان دی، د یو مشکلات خاطر روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکي کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، د اولادونو تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلي، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نه شته د فعلاً د پاره وتلي. بل دا چې دغه روغتیايي سیستم فعلاً تقریبا یو شل فیصد که زمونږ په کې مسلکی کسانی، متباقی نور رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده، د دې رنګ کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای، قرار شوی تقریبا په انګلستان کې دری څلوېخ په شته هغه کومکونه به شدو نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو، د جرمني کې کتاسو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته، حکومت په دې ارتباط باندې کول شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د مر اول مرمن لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول مرمن شته او ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیايي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیايي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیايي سیستم وچلېږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي، که سبا نه به سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلېږي.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیايي کارکونکو یا هم د صحي کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیايي سیستم څومره زیانمن کړي، او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دنه د روغتیايي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېر ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیايي سیستم په یوازې په تعمیرونو، په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه ټریننګونه دانی د غټول یو بل د تکمیل کون کړي، نو په دې ته بعد په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزته په دې کې رول ورنکو منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقه شوی. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخ کې اذکر چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر خپل فکر وکړه کپ مور پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم چې ته په افغانستان کې د جنو د ماجستالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شهیدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس د زوراورانو د فشار په اساس ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوی، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوی. زه یو لاند مثال درکوم، د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده، شپږ سو زره د ایسای د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلا د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیر مهم موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانی ورته اکمال شي، پرسونل ورته اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو چو اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي، دوی نه یوازې دا چې تاسو پټکو خپلو بدیجیو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو اف پی لامیو ته وګورو، هر ورځ دبليو اف پی تقریبا ورته اندېښنې خبري. نن په یو راپور کې ویلي دبليو اف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو اچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرض د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې د بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوی دي، بیروزګار شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي. د دبليو اچ او په دې خاطر په شوې د سرویلانس ونی شي او ونی لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزښت د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي به د مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتو نه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کوم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته اساسيږي او دبليو اچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل زه شل په شل کې په دې مطمئن يم چې دا کار کې جن کې دا کار امکانات ده او دا کار شونه ده. په لومړی قدم کې دوه د صحی مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غوځ کې چې ګنمشتي صحی دي منګه منظم دا انتخاب کوز د نظر په ضرورت او د ولایتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شهر یو لار دی د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته غوښ نه دی خي او به ته خپشي وي راغلي دي دغه موضوع هغه د چا خبره چې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکړي چې دوی خبرې ته څوک غوږونی شي دغه رقم حالات پرستی هم سره خفقي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه چې فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړی کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړی دي چې هغه عملی شي او روغتیا سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا لازم ما د درخواستونه دي او په عین وخت کې وکول شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوړ د قطر د امارات دي دوی د وازه د نورو مملکتونو ته نه پته مکیږي دا غوړي هم کاري غوړي زه مطمئن یم چې هغه اخلاص مندانه هم کاری بور سره وکړي او روغتیا سیستم بور ته حمایت کوي.
خغلی شیرزاد په باس کې لګډون ډیره مننه اوریدونکو دا ول خغلی شیرزاد سره زموږه ځانګړې مرکه.
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی روزونو زکا سبتا تیاد یما تا دا فکر چر تکڑے صبح متچا اولاد یم اے راشی جی گا کی می واخلی زوم ہغا پری زاد یم پلر مال منو مور کرو یو دعا یم خوش باد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زوزر
اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز اصل کی ام زوز کارو تاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کی ام زاوزا کارو تاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کارو تاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کارو تاوزا اصل کارو تاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کی ام زاوزا اصل کی ام زاوزا